ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالی د تودوخه بي ساري لوړه درجه او د وښو او ورشوګانو د کمښت خطر سش کال دوبه د زرګونو افغان کورنۍ ژوند کوشي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقليمي ناورین له عواقب سره لاس او ګریوان دي. د چاپیریال ساتنې چارو پوهان بیا وایي ل اقلیمی بدلون سره د افغانستان د جوړښت د پیاوړتیا په برخه کې بي غوري کېده شي. د خلکو د ژوند او د هیواد د راتلونکي لپاره نه جبراني دون کې پایلې ولري. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړه چې افغانستان سکل د اقلیمی ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو، بے ساری گرمی، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 20مه یې خبر کړی، د قحطۍ د لومړنیو خبرداري سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د ترځایونو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولای سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته غوښتنو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. تراکو له مخې د جون میاست په ټول افغانستان کې لمنځنۍ کچې ټیټ ورختونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخه کې تیر شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د می میاستې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبي ورختونو پورې تړلی د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده.
یو شمیر افغان ځوانان په تیر بیا مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او ورڅخه بهر د مسلکي کارونو تجربه لري، خو د دوی په ادا له افغانستان بهر د کارګرانو د لیږلو په بهیر کې شفافیت نشته. د افغانستان د کارګرانو ټولنه هم بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو په بهیر کې د شفافیت د نشټوالي د تاییدولو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غواړي چې دې مسالې ته توجه وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ټول ورځ چې وکي دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل ټول اوس ماته راغاړي دي، اوس مجبوري اوس چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنه دوه مخکې په متحده عربی اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس خپل کورنۍ نفقه ګټلو ته حیران دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ولسکسي کورنۍ سره پرستی ورلغاړي ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهر کې د شفافیت د نشټون لامل په تک توانیدلای نسی.
دو درې کال مې حالته دا کار کړی دی، تخته تکلیفونه او بهې داسې حالات چې ما هر ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوښ خو دغه کسان چې لګي دا ټول په واسطه د خو امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولګي. دا خو هغه کسان لګي چې د دې خپلواني د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لري چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولګي چې هغه خاورې سره بلد شي دي، هغه کارونه کولای شي چې تر څو اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې دی کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادامه مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي، کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولای شي فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کار وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
دا ځوانان او مسلکی کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، دې بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هېواد د هغه دیکتاتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولېږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی، تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پړنه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونې ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د جولای 28مه د هیپاتایټس یا ژیړی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هیپاتایټس یا ژیړی ناروغۍ اخته دي وایي دا یوه سخته ناروغي ده، خو دوی لا هم درمل استعمالوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هیپاتایټس د ورځې د منځنی هدف د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې په وخت تشخیص او د ګټورې درملنې په اړه د عامه پوهاوی زیاتول دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
ایمارز بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدونکو چې لتیرو اته میاشت راځي په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي. نو موري چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي.
ته
هیڅ مومیشه کما به بیماری دی وای زله تیرو اته میشت راځي په زیلی ناروغي اخته يم. په لومړی کې نه پوهیدم بیا چې کله ډاکټر تلاړم راته ویل چې ته د زیګر میکروب لري، د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن می درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي، تر اوسه درمل خورم، اوس می وضعیت یو څه ښه دی.
هم تحت تداوی قرار دارم.
د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل تیرو شپږ میاشت راځي نیکه په دې ناروغي اخته شوی دی.
زمانه کې په لومړی ځل کې زیری درلود، کله چې موږ ډاکټر تولارو هغه ویل چې زیری ډیر شوې ده او اوس یې زیګر تر رسیدلې ده. زمانه کې په ډیر کمزورې او سترې وي، موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکو، اوس یې حالت ډیر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپټایټس یا زیړی ناروغي چې ځینی خلک یې د زیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامه د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړیو له 8213 نه د زیاتو کسانو د هپټایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر میرمنې دي. پر راپور کې راغلی چې د غراز د هپټایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډېرې خزی دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ لامل هپټایټس بی او سی ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي، خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر نا وخت وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 8,80,000 په تور او 3,40,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپټایټس بی یا تور زړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لېږدول کېدی شي. د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپټایټس انتقال د وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیری زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د اوروج ټولول لپاره یا هم د غوښ ټولول لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپټایټس نړیوال ورځ د دې وایروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي، کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپټایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو پر اخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي، کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لالارې د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوسمهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. WHO ویلي چې اوسمهال په نړیواله کچه د یوازینۍ ساري ناروغي په توګه د تور او سپین زیړی لامل د مړینې کچه مخ په لوړې دوده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 340,000,000 انسانان په هپټایټس بی او سی اخته شوي وو چې یوازې 15% ماشومان د زیږون په لومړیو 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي او شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
د خوست کروندګرو بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو لپاره بازار ومومي. دوی وایي د ساتلو لپاره امکانات نه لري او لاس په لاس یې په ټیټه بیه خرڅوي. له بلې خوا د خوست ځوان فعالان له خلکو غواړي چې د لوړ بیه مصنوعي شربتونو او خوراکونو پر ځای دي له تازه وطني میوو کار واخلي. په خوست کې په وروستیو کلونو کې د هندوانو کرنه ډیره شوې چې د ځینو نباتي ناروغیو او د اوبو له کمښت سره هم حاصلات ښه دي. نجیب الله علو خیل په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېرې شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټولې تازه میوې زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کیدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض خپل مشام ته پرېږدي نه. دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوستی فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خیر زه په دا ډیر خوشاله يم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوې رسېږي، خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله. خلکو نه مخیله دادو چې خپل وطن کې مو میوې شته چې خورای نشته خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبسو اوس الحمدلله داسې اندونه تاله دي خیر زون دي مخکې دي چې په 200 300 روپې اندونه خوسته اوس 50 روپې اندونه خوسته لکېږي
یاد دیوی سره لري چې خوځ د مناسب او معتدل آب و هوا لپاره د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچه املو کالوبالو یا ګلاس کلی او نو رښنی او تازه میوه لګډیر حاصلات لري خو بیا هم د اوبو د نباتي ناروغي د درملو بازارموندنې او نور امکاناتو د کمخ لپاره کاروندګرو ته د دوی دسترو او خوړې په اندازه مزد او ګټه پلاس نه ورزي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه وایې دوی
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته لسره رازونیږي په کال کې هم د څه باید موږ انسانان هم خپل ژوند خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نور ملکونو پر رقم نه دي چې هر وخت وړي نیال کېنی نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو ولې نیالګي باید په مسولیت سره کېنو چې هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جوړ کې لري چې په ګلدان کې وګل د پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده سی خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي کو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ د کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکو حتمی نه ده چې موږ ناس لاس نیالګي کینو او د لاس وړه رانه وچ سي ښه خبر ده چې یو نیالګي کینو ولا هغه په سمر ورسو ده اوله خبر دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو دغه په خزلې دی په کور کې کدا د ترکاری خزلې وی او کور کې نورې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په سپری دی خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پری نه د څه چاپیریال ککړ کی دا عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندي
تنه د حیوانات پارونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذباله په سترګ باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او د پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات ترډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد اباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او ګرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم وزو ته خبره پیو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاتره لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړه
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زباله بیلې کړو. موږ اکثر هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوتي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ورواچو د بویم نه کوي او د الته خپله تجزیه کېږي، بل اخره د خورا باندې الته بدلېږي. که استفاده ترې کوله ښه تر ښه، کنی حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی سو عمل دی وسات.
یعنی وبخشي لدینه لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې کچېره وړ وړ د ترکاری پټي لرو، د پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډېره ګټه خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ تاسو ویل که څوک حویلې نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي، هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي، دغه ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سزایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي، په تناسب د دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کوي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي، هغه که په هر شکل باندې وو، دته ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو، بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس. اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د دې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي، دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزلو په ځای کې دغه چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګوره د برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی د ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ریوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو. دغه خلک همدسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولوي له چاپېریال نه، نو دغه کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوسی کې کی دي د خلک اخلي، د خلک ټولې تر بل اخره وړي بدنه ته د بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفادې تر کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې که چیرې مدیریت سي دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسو دغه خالي قوتيان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، فقیر بې بازار ته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نه سو کوي او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې لپاره چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه.
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتنې ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خورانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپله کې خور الکته دا ووایي چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې متر اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده، دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاو، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زباله راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومه سبا استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا اوبه بند کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سمزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سمزه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سوار سي عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې، غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي، د غټو خارو اوسیدونکي بیا غټه ستونزه سره مخ دي، سلارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي، دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي. شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره، په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل دی کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري د سړي نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبر اوبور خوشی کوي، خو کول شي چې په یو ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هاري ونی ته بیلی اوبور واچي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ستاسو رښتیا دا بوټي اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دله ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له ده نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي،
څومره اوبه ضایع کوي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سي وچ سي بېرته هغه سي کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې سایې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج سي وغه له منځه تللی شي. بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلي کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه سي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلي ډېره زیاته کانکریټ و مالدار ادا واغا ډیر پیسہ دار ادا داسې ذہنیت ته خلکو کې په مجموع کې د اوبو کدی باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تاو وی دی چې چیرې مثلا موږ وکړی سو په ویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سې اوبه راوسي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکو او د اوبه هلته ولاړې سي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده. خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې، حتی د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلۍ د هومله اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنی یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي. په دې کې بېل دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره پیو کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو. د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپله ان کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي. بیا سی بیا بله دوره د باران پر راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنی خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
تای پتا باندی پیدا کړه ترخه ما په اورس خپل رضا کړه چی مینه خدای پتا باندی پیدا کړه ترخه ما په اورس خپل رضا ma poha res khale raza kade ورته کنزل کړبل دوا کړې تر کما په هاورس خپل رضا کړې